سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا یو ستاسو خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځنګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب وایي پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د لا ترینګلتیا لپاره پاکستان مسؤول بللی دی. ملا یعقوب نن پر ایکس شبکې ولیکل، یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغه ساحه کې پر یو ملکي بازار بمباري وکړه او د پلازمینې کابل قلمرو یې هم نقض کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. تیره شپه د کابل ښار په زړه کې د لږ تر لږه دوو چاودنو غږونه واورېدل شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوه چاودنه تایید کړې ده چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې ده. په عین حال کې په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي د دې هېواد جنګي الوتکو بېګا د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په نوې ډیلی کې له ښاغلي متقی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یو تخنیکي ټیم کابل ته ولیږه. جی شنکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې خوښ دی په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. ښاغلی متقی پرون په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 11 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل یوې ډلې وسلوالو چې شمېر یې شاوخوا 100 تنه ته رسېده نن سهار وختي د تیرا په حیدر کنډو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي وسلوال فعال دي. د مشال خبریال وایي چې له پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګېدلی او اوسمهال په تیرا کې د پاکستان د پوځ هلیکوپټرې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسرائیلو د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو اسرائیلي وګړو د خلاصون د هوکړې چوکاټ تصویب کړ. دا د غزې د جګړې د پای ته رسولو پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارد کوشنر د دې هوکړې د تصویب په غونډه کې حاضر وو. دا هوکړه د ښاغلي ترامپ د سولې د شل فکرۍ پلان له نهایي کېدو وروسته په مصر کې لاسلیک شوه. ترامپ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د سولې د خبرو د دوام لپاره منځني ختیځ ته ولاړ شي. د جرمني خبري اژانس لیکلي د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس ډله به ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کوي او اسرائیلي پوځیان به د غزې هغې سیمې ته راټولیږي چې موافقه پرې شوې. د 2015 کال د نوبل د سولې جایزه د وینزویلا سیاستواله ماریا کورینا ماچادو وګټله. په اوسلو کې د نوبل جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعال سیاستوالې نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتفریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ځکه ورکړل شوې چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړي کېدونکي کې مبارزه کړې او له ډیکټاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به پر افغانستان د پاکستانی پوځ د حملو په اړه خبرګونونو ته کتنه وکړو.
اول انفجار اندونه قوي و چې د شیم د اتاق خولې ویدلې او یو دقه د دقیقې پسې بیا یو بل انفجار وشو. ډېر قوي نه و، خلک هم ډېر وارخطا وو، خلک وېرېدلې وو، ټول کورونه سرونه راوتل.
د حملو په اړه په پاکستان کې غبرګونونه هم را اخلو. د کونړ زلزله ځپلي چې په خیمو کې ژوند کوي د جمیل راتلو ویریږي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزارنه کې کورونه مړ شوي دي وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کې مصر ماشومان دي زنانه دي.
نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې خلک رواني ناروغیو ته له کومې زاویې ګوري. تر سره اوسې د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پر کابل او پکتیکا ولایت د پاکستان حمله غندلی او ویلی دی له دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکېچن کېږي مسؤل به یې پاکستان وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم ویلي دا ډول ناقانونه اقدامات د هرې پلمې په نوم چې وي د منلو نه دي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د حملې د پاکستاني الوتکو لخوا شوي او هدف یې د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر مهم مشران وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکېچن کېږي پایلې به پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې مخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم و. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه تېره شپه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور 13 ورځ د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولي محسود او دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کې چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. خو د تېرې شپې له بریدونو مخکې د اکتوبر په 9 د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان ملي اسمبلی کې د وینا پر مهال خبرداری ورکړی و چې که ترهګري مهار نه شي نو د جانبي تلفاتو احتمال شته. د پاکستاني رسنۍ ډان د راپور له مخې هغه په دې وینا کې په سختو ټکو زیاته کړه چې اړتیا ده هغو کسانو ته متحد ځواب ورکړل شي چې ترهګرو ته پناه ورکوي، هغه که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې. په کابل او پکتیکا د تېرې شپې هوایي بریدونو یو شمېر غبرګونونه راپارولي او خلک یې هم ویرولي دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د اکتوبر په 10 په خپله ایکس پاڼه د دې بریدونو د غندلو سربېره لیکلي چې دا ډول ناقانونه کړنې د هر ډول پلمې لاندې د منلو وړ نه دي، د سیمې سوله او ثبات کمزوری کوي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون نه بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان بریدونه له نړیوالو قوانینو او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او د افغانستان پر خاوره یې د یرغل په توګه غندي. مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د تېر جمهوري نظام یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو او دغه شان د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم دا بریدونه غندلی دي. د کابل ښار د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي وایي د بریدونو غږ ډېر زورور و او خلک یې ویرولي دي. د کابل د کارتی چار سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د لومړي برید غږ یې د شپې شاوخوا 10 بجې اورېدلی.
خلک ویریدلی وو، ټول کورونه څوک نه راوتل.
د رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې یو برید د کابل په عبدالحق څلور لارې او بل یې په شهر نو سیمه کې شوی دی. یو شمېر د چوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اکتوبر په نهمه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغه بازار کې هم پاکستاني الوتکو هوایي بریدونه کړي دي. د پکتیکا ولایت څخه یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو په پایله کې خلکو ته زیات مالي زیان اوښتی.
په پکتیکا کې کوم برید چې هغه په برمل ولسوالۍ کې شوی دی چې تقریبا لاس دوکانونه چې د هغه ویجاړ کړي او د لسګونو نورو دوکانونه او کورونه هسې چې د هغه ماتې کړي دي. نو د مرګ ژوبلانو دقیق معلومات نشته چې انساني مرګ ژوبلو لري که نه، خو مالي تلفات چې د هغه بیخي زیات دی.
د یادونه ده چې پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا او پکتیکا هوایي بریدونه ترسره کړي چې د راپورونو له مخې په کې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتی، خو دوی ته له دا کړی چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه یې هدف ګرځولي. هغه یې دا چې طالبانو مخکې رد کړی او په وار وارې ویلي چې په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې نشته. د یادونه ده د تېرې شپې چاودنې داسې مهال شوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په څو ورځني سفر هند ته تللی دی، هغه هیواد چې پاکستان ورسره ښې اړیکې نه لري.
د افغانستان پر پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د بیګانیو حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه مو اورېده. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ګورو چې په پاکستان کې په دې برخه کې عکس العملونه څه دي، سیاسیون یا سیاستوال څه وایي او رسنۍ څه وایي. داود خټک د ازادۍ راډیو د مشال څنګې مشر ایډیټر په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په پاکستان کې سیاستوالو تر اوسه پورې ظاهرا څه نه دي ویلي او دولتي چارواکو هم دا برید نه دی تایید کړی، خو عمومي سیاسیون څه وایي، ګوندونه او چارواکو له خولې نه څه ویل شوي؟
مننه تکل صاحب. دا اوس چې ما او تاسو خبرې کوم له اوس نه لږه شیبه مخکې د پاکستان د پوز ویان چې هغې ته ډایرکټر جنرل الته ویل کېږي او دا د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګه د آی ایس پی آر د هغې د مشر پېښور ته راغلی او دا پېښور ته ډېر کم راځي، خو په اول ځل باندې دی پېښور ته راغلی و. که څه هم د هغې راتلو موخه چې هغه یو جدا خبره ده، سیاسي خبره ده، خو د هغه نه په دې پریس کانفرنس یې کولو خبري کانفرنس په هغې کې ترې یو پوښتنه وشوه چې یاره داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په کابل کې یا په پکتیکا کې دي حملې کړي دي. نو که څه هم دی په رسمي ډول باندې څه خبره ونه کړه چې کنې پاکستان دا حملې کړي دي، البته دومره یې وویل چې او مونږ هم داسې راپورونه لیدلي دي چې په کابل کې هم بریدونه شوي دي او په پکتیکا کې هم بریدونه شوي دي. بیا ورپسې د زیاته کړه چې د کابل په اړه باید زه تاسو ته ویم چې افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، مونږ سره ښې اړیکې ساتو، خو مونږ ته وایو چې یاره ستاسو په ځمکه باندې دا خلک کم خلک چې په پاکستان کې حملې کوي دادی نه. نو هغې هم په رسمي ډول باندې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د پاکستان د حکومت لخوا هم تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې کوم داسې بیان نه دی راغلی،
یعنی رد کړی هم نه ده او تایید کړی هم نه،
تایید کړی هم نه ده، رد کړی هم نه.
خو سیاسیون ګوندونه ډېر هلته په پاکستان کې داسې مذهبي ګوندونه شته چې د پاکستان پر حکومت انتقادونه کوي د افغانستان د پالیسۍ په مسله کې، هغه څه نه دی ویلي یا نور ګوندونه؟
هغه طرف نه هم په رسمي ډول باندې څه نه دی راغلي. البته په فیسبوک یا داسې په ټویټر کې د بعضي خلکو چې کوم ذاتی بیانونه دي، چې په ذاتی توګه باندې هغه بیانونه ورکړي، نو څه خلک داسې دي چې څه ګوندونه داسې دي چې هغه خو وایي چې یاره دا خو وسلوال طالبان دي او دا حملې ښې شوي. خو بیا اکثره د پښتنو ګوندونه چې کوم دي یا پښتنه مشران دي، نو هغه که په مذهبي ګوندونو کې دي، هغه که په کم چې نېشنلیست ګوندونه دي، کپاغي کې دي، هغه دا خوته نه ګوري، خوته نه دی ویلي چې دا بد کار شوی او دا نه دی کول پکار.
او پر رسنیو کې خو فکر کوم پراخ نه کاسې کړی دی حملو.
پر رسنیو کې بالکل راغلي دي، د پاکستان په رسنیو کې هم دا راغلي دي، خو زیاتره بحثونه چې په دې باندې را پاري دي دي هغه په سوشل میډیا باندې دي، چې په هغه باندې ډیر زیات خلک یو په دې کې د دواړو غاړو نظرونه دي. څوک وایي چې ښه کار شوی، څوک خو ما چې څومره وکتل زیاتره خلک دا وایي چې باید چې داسې نشي، ځکه چې د یو افغانستان یو ملک دی، بل گاونډي هم ملک دی، بل اسلامي ملک دی. نو ډیر خلک په دې باندې داسې ډیر خوشاله نه دي چې کنه داسې یو کار وشي.
دا برید خټک صاحب داسې محل کیږي چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په نوې ډیلی کې دی او اوس یې دا اوس تازه د چې کومې څرګندونې خپرې شوې په هغه کې د دا یادونه وکړه چې پاکستان دې زموږ حوصله نه ازمي، تر دې زیاته د افغانانو حوصله دې تر دې زیاته نه ازمي، او د پوردو ژبه باندې هلته خبرې کولې کله چې دا اوس په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې کولې. سوال دا دی چې دا برید ستاسو نظر څه دی او په تحلیلونو کې په رسنیو کې چې کوم انالیسز او تحلیلونه کېږي دوی څه وایي چې د متقی له سفر سره دا برید څومره تړاو لري؟
ګوره که څه هم د متقی به سفر باندې به پاکستان په هیڅ صورت کې خوشاله نه وي. دا یو معلومه خبره ده چې طالبان په تر دوو یا دوه نیمو لسیزو پورې د پاکستان متحدانو، کله چې دلته امریکایي فوجیان موجود وو، د ناټو فوجیان موجود وو، یا دلته چې کله د ولسمشر حامد کرزي حکومت وو یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت، نو په دغه وخت کې دا کومه پټه خبره نه ده چې طالبان په پاکستان کې موجود ول او هغه دواړه ولسمشرانو به هم وخت په وخت باندې پاکستان ته ویل. اوس دا خبره لږه جدا شوې ده، اوس لږه یو بل اړخ دی خبرې خسته دي. اوس اول به اغي پاکستان ته وی چې ستاسو په غاړه باندې طالبان موجود دي، دی راضي دي په افغانستان کې حمله کوي. اوس پاکستان طرف ته خبره تللې ده، پاکستان اغي ته وی چې ستاسو په طرف باندې زمون طالبان موجود دي او اغي راضي په دې طرف
باندې. او دا بلیم گیم چې ورته وایي د ملامتۍ لوبه.
بالکل. نو دا خبره اوس داسې روانه شوې ده، سو پورې چې د متقی صاحب سفر دی هند ته، لکه څنګه چې ما وی پاکستان په باندې حتمن په دې باندې به خوشاله نه وي، ځکه چې هند د پاکستان هغه دی یو روایتي حریف دی، د یو بل سره دښمنی لري، یو بل ته په خستر باندې نه ګوري. بیا طالب د پاکستان متحدانو کې راځي، نو چې د پاکستان متحدان راځي او د پاکستان د هغه کوم چې پاکستان خپل دشمن ګڼي یا بدخواه ګڼي د اغي سره کینی د اغي په وطن کې، نو پاکستان خو به ظاهر خوشحال نه وي. خو سو پورې چې د دې حملو تعلق د ستاسو چې کوم پښتنه وکړه، نو زه نه ګڼم چې کنه دا حملې د اغي ردی عمل دی، بلکې د دې ردی عمل دا د دې پر ردی عمل کې شوی چې که تاسو وګورئ نو دوه ورځې وړاندې، د نن نه دوه ورځې وړاندې د پاکستان په پاوز باندې یو ډیره سخته حمله شوې وه په کورمه قبایلي ضلعه کې، او د اغین وړاندې یو حمله شوی په کورمه کې د پاکستان د پوز په کلا باندې. کله چې د اورګزو قبایلی سیمې ته د پوز یو دستر روانه و، ام اغه کلا ته ورتله په کورمه کې، او اغي چې کله پلټنې وکي بیا چې واپس لونو په دې باندې یو حمله وشو، او په دې حمله کې نه یوازې دا چې د پاکستان نه عام سرتیری چې دا وژل شول، بلکې په دې کې د پاکستان د پوز یو کرنل هم و، لیفټننټ کرنل، او یو پکې میجر هم و. نو دغه د دې د حملې چې اصل کې شوې در دې پر دې، او د دې نه مخکې کته سو ګوره په جنوبي وزیرستان کې یو برید شوی، هغه د سړک د غاړې بمی چاودنه و، او په هغه کې هم د پاکستان نه سرتیری چې وو هغه وژل شوی، په دې کې د پاکستان یو لس وژل شو، او هم نن دا ستاسو په خبرونو کې یو لس نور هم وژل شوی.
او دا سوال دی، ما غوښتل چې دا نو پوښتنه چې د نن حمله په باب هم نن په خیبر کې بیا هم د پاکستانی پوځ پر کاروان باندې که په پوسته باندې حمله شوې ده او یو لس کسان وژل شوي دي، د دې حمله په باب یو څه اضافه شرح راکولی شي؟
دا خو داسې ده چې ګوره طالبان چې دي، پاکستانی طالبان، اغي اوس په مختلفو ځایونو کې خپاره دي، خو د دې زیاتره زور چې دی هغه په جنوبي وزیرستان کې، کم چې مونږه ټي ټي پی بولو، یعنی تحریک طالبان پاکستان. بیا یو بل ډله ده چې هغه د تحریک طالبان پاکستان سره په اتحاد کې خوده برخه نه ده، هغه د حافظ ګلبادر ډله ده، او هغه بیا په شمالي وزیرستان کې ده، او د دې ترڅنګ بیا په خیبر کې چې خیبر بیا د ننګرهار سره پوله لري، او شمالي او جنوبي چې دي نو دا بیا الته د پکتیکا او خوست سره پوله لري، بیا انتر کورمه پورې بیا دا بارډر زی. نو په دوه ځایونو باندې نن سبا ډیر زیات زور را روان دی د پاکستانی طالبانو، یو په جنوبي او شمالي وزیرستان کې چلته د پاکستان پوسټ همیشه ډیر زیات زیانونه اوړي، او دویم چې کم تر ټولو زیات زور اوس را روان دی هغه په تیرا کې دی، او تیرا یو داسې سیمه ده چې دا غرونه دي، ځنګلونه دي، او بل د افغانستان سره یو خو بل خو ډیر زیات لاري دي، نو چې وسلوال که حمله وکړي نو د اغي د پاره پټېدل چې دی غډیر ګران کار نه دی. نو د اغي د وجنه د اوس حمله چې په تیرا کې شي، او په تیرا کې د اولنې حمله نه ده، بلکې د دینه مخ کې یو دوه واري حمله وشي. بیا سو ورځې مخ کې تاسو به کتلی چې هم دغه حمله په جواب کې د پاکستان فوز الته د جازونو نه بمبار وکړو، او د اغه بمبار په نتیجه کې تقریبا یو لس کسان چې عام ولسی وګړي هغه پاغي کې مړ شو چې پاغي ماشومان وو. نو تیرام یو ډیره زیاته نه آرام ده. په یو وخت کې مومند او باجوړ وو، خو باجوړ مومند کې اوس دومره مشکل نشته، خو تیرا کې برابر مشکل
او په نننۍ حمله کې د پوځیانو باندې برید شوی، یعنی پولیس او ملیشا نه دي بلکې پوځ دی.
پوځ دی په تیرا داسې سیمه ده چې دلته په 2014 کې چې کله په جنوبي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب وشو په جون 2014 کې، نو د اغه ځینې وسلوال دی او ستا ډیر لوی پوځي عملیاتو ډیر په لویه کچه نه داغې نه پس بیا دومره لوی عملیات نه دي شوي. نو بیا دی چې اغه ځایونه صفا اعلان کړ، نو بیا دی تیرا تم راغله او تیرا سیمه هم دی خالی که. خو اوس تقریبا کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي، نو وسلوال د پاکستان یو ځل بیا په دې تیرا کې سرګرم شوی. کنه یو وخت داسې وو 2008 اووم اتم نهم ان تر لسمه پورې چې دلته د منګل باغ ډله وه او اغه لشکر اسلام بل کېده، یو بل ډله وه اغه د توحید الاسلام وی. نو اغه د پاکستان دواړو ډلو د پاکستان پوسټ کم مشکل نه جوړو، بلکې اغه په خپلو کې جنگیدل. یو چوونو اغه یو مذهبي فریق سره تعلق ساته، یو بل د بل مذهب، نو دی په خپلو کې چا کوم مذهبي اختلافات په دې باندې به جګړه
په خپلو کې د ډلو ترمنز اختلاف
نه، د ډلو ترمنز جګړه و خو دی د پاکستان پوسټ سره هیڅ کله مشکلات نه جوړ کړي. خو اوس د خو تحریک طالبان پاکستان ال تراغله دي، اغه د پاکستان په پوسټ باندې حمله کوي.
ډیر زیاته مننه داوود خټک، خدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه مشر ایډیټر داوود خټک چې پر افغانستان د پاکستان د بیگانه حمله په اړه د پاکستانی رسنیو او سیاستوالو د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند کول سخت کار دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ژمی ته لږې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید دوی ته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د تیرې اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي دي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور راپور وړاندې زمونږ خبریال راکوي.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مخوختل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزارنه کې کورونه مرشوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کې، مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګيري دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست او د شمه د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3.5 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.9% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل پدې کې ده چې اوس هوا یې خټوله د یخنۍ مشکل له کورونو مران شوي دي او خیمو کې پراته یې، خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل،
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، هغه سیمه کې واوري ورېږي ډیر سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزله ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي، دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي. عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي، د تختو نه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، که نه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کنر کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي وو چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 400,500 زلزله ځپلو ته سرپناوي هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي وو چې تر اوسه یې یوازې 30 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړې کې او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډیر دي او له دې درکه یې اوسیدونکي ډېر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وایي کور وي چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور اخوا
او دا هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو، طبي آفتونو او د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو له کبله د دوی رواني وضعیت ځپل شوی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغۍ، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې یو په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دیوی زل ژوند د ډیر ستړی شوی، دوه لورګانې او یو زوی مې ناروغان دي، کله کله له ځان سره ناست یم خپلې ګوتې شمارم، دا مې عادت ګرځېدلی. کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو د رکاتونو شمېر رانه پکې بیخي غلط شي، رواني وضعیت مې ښه نه دی. یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي د طالبانو له لورې د ښځو نجونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي هاریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته ښه رواني حالت نه لري.
د ښوونځي په بندیزو سره ډېرې ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفګان، ډار، وسواس او داسې نورې.
بلخوا په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې طبي آفتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغیو یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې په وروستیو زلزله کې خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي. وایي
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګیري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته د رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 10مه په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو، طبي پیښو او د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللې. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. WHO ویلي د طبي پیښو، شخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د رواني ستونزو یو شمېر روغتیا پوهان وایي رواني ناروغي ډیر وخت چاپیریالي عوامل لري او د دې ستونزو څخه د خلاصون لپاره ورزش، پراخه مطالعه، له ملګرو سره ناست او یو شمېر نور کارونو ته مخه کول اړین دي. ارواپو وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل دی وایي جینیتیکي مسله هم ده، خو له بده مرغه په افغانستان کې تر ډیره عوامل چاپیریالي دي، لکه فقر، بیکاري، د طالبانو محدودیتونه، زده کړو، کار او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی. دا ټول هغه مسایل دي چې د ټولنې ټول وګړي په ځانګړي ډول ماشومان، مېرمنې او د لویو مرکزان اغېزمنوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان په څیر په هیوادونو کې چیرې چې لسیزو جګړو پراخ اغېزې پرېښې د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. په راپور کې راغلي و چې دا ننګونې آن د افغانستان د ماشومانو ترمنځ هم موجودې دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د 15 کلونو ترمنځ په هرو 4 ماشومانو کې یو له اندېښنې ویرې څخه رنځولي او په دې هیواد کې له هرو 2 ماشومانو څخه یو شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو نورو نړیوالو ملي بنسټونو هم پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د دې هیواد د روغتیايي سیستم په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د راپورونو برخه هم دومره وه. درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند او سچې د صحت چمې پتن وي. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زما راستا سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې مور تاسو 13 ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات تر لاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړوري، پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیله همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په 2 کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوی وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای سوای په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې. همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د دې معنی ورکوي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې و ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمات، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړي وو. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړي وو. یعنی چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوه او هلته خاور ته وسپاره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپل په پوست کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی سولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل. او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و، هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي اوسېږي، په یو څه باندې پوه سوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي او وروسته د هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځېدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټولو به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول تشرفاس فهم دنن ورځی درسی موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتنوي او جو ګللی زكون کو لکه سرنګ چیز مرستاس دنن ورځی لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دینو افغان مشهور مرمنو وو پیشنه او د هغه د چون په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې پتیر لوست کی مرتاس د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوان معلومات ولبستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو، مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زده کوونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زمرو. ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړي دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل پوهنتون د تعلیمي د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه یې سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف له خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره معرفي شوی و. یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خپرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د میرمن معصومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست بلو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی وه. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شوه، یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړه او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېره شوه. د خلکو استازي په لویه جرګه کې وه، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شوه. یعنی په 1925 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1923 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا 12مې دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یا هم د هغه د ټیم څخه وشمېره شول. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې دا چې د مشورتي غړی وه، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم شوه او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم وه او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره وه او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. ترنو سکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو لپاره پاتې سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو پخپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ترکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی تر ازو هله مندم چې تردیدم پرې تاسو د میرمن معصومه اسمتی ورداک اړوان بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتی ورداک څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک شوان سداول اوم د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرشته او فرانسې ته ولاړ. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې، کورنی بحرانونه او کورنی شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور سول تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړ شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مړ شول او همالته خاورو ته وسپارل شو. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زکونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زکونکو به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکونکو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتی وردک د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زکونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردک د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه اسمتی وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي؟ د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
کې چې شي سر تو سره جنگ 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 جنگ